بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه سره د خپل نورو ملګرو ساسو په خدمت کې يم. نن د زیارت ورځ یې پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د قوس یا لیندې د میاشتې شپږم او همداشان د 1440 هجری قمری کال د جمادی ثانی د میاشتې هم شپږم نیټه ده چې د 2025 میلادي کال د نومبر له 28 نیټه سره سمون خوري. دوستانو د خبرونه په دوام کې به د ایران او نړۍ ځنې مهم خبرونه ووره. ورپسې د ډله ایزو وژنو د وسلو او د واشنگټن او تل ابیب د دوګونی سیاست په هکله سیاسي تبصره به درته وړاندې شي. د خبرونه په دوام کې د ډیورنت کرخې د تاریخ په هکله له محمد ګلاب توحیدیار صاحب سره شوی مرکه درته وړاندې کیږي. ورپسې به د سفیران اقتدار په نوم د ایران د سپورټي لوبغاړو د بریاو په هکله یو ځانګړې وینا او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به تلپاتې وږمې واورېدې شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره مل واوسئ، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو غوښښې د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران او پاکستان د امنیت او سیمه ییز همکارۍ په پراختیا ټینګار کړي. طالبانو 3000 بندیان خوشي کړي دي. د رسنیو فعالین وایي د ټرمپ سیاستونه نړۍ د ګډوډۍ په لور بیایي. او صهیونستانو په لبنان کې د ناامنیو د دوام ګواښ کړی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. ایران او پاکستان د امنیت او سیمه ییز همکارۍ په پراختیا ټینګار کوي. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشي او د پاکستان د پوز مشر کومندان د سیمه ایز ثبات په یقیني کولو کې د ستراتیژیکو همکاریو په پیاوړتیا تاکید وکړ. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشي علي لاریجانی پرون په راول پنډه کې د پاکستان د پوز د مشر کومندان فیلډ مارشل سید عاصم منیر سره وکتل او د سیمه ایزو امنیتی بدلونونو او د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په لارو چارو یې د نظرونو تبادله وکړه. لاریجانی په سیمه ایزو معادلاتو کې د پاکستان مهم دریست په اشاره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ لګډو ګواښونو سره د مقابلې په برخه کې د همکارۍ په مهم او کلیدي رول ټینګار وکړ. د پاکستان د پوز کومندان هم د ستراتیژیکو همکاریو د ودې اهمیت ته په اشاره سره د سیمه ایزې صلح او ثبات لپاره د خپل هیواد په ژمنتیا ټینګار وکړ. د پاکستان په سرحدونو او لارو کې د افغانستان له شپږ نه تر شپږ نیم میلیارد ډالرو واردات بند پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي چې د افغان سوداګرو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت سوداګري مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي. د دې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزی رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو بند پاتې مالونو ارزښت له شپږونه تر شپږ نیم میلیارډ ډالرو ته رسیږي. د ده په وینا دغه مالونه د پاکستان په بندرونو او سرحدي لارو کې بند پاتې دي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې لارې لا هم بندې دي. خانجان الکوزی زیاته کړه له 1.5 لک زیات کنټینرونه چې د افغانستان سوداګریز توکي پکې بار دي او له پاکستان څخه په ترانزیت تیرېدل لغو سلویخت ورځو راهیسې د کراچۍ په بندر او د تورخم او سپین بولدک په لویو دروازو کې ولاړ دي. الکوزی وویل چې دا توکي خرابېږي، د شیلف مودې پای ته رسیږي. د افغانستان او پاکستان سوداګر هر ورځ نږدې $2 میلیون تاوان ویني. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې د لارو د تړل کېدو او اوږدو ځنډونو له امله سوداګرو په دواړو غاړو کې تر دې دمه خواوشا $100 میلیون جرمانې او مالی تاوانونه ګاللي دي. طالبانو ویلي چې دوی 3000 بندیان چې د بخښنې وړ وو له زندانونو څخه خوشي کړي دي. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې د افغانستان له زندانونو څخه د دې ډلې د یو پلاوي له څارنې وروسته 3200 بندیان د بخښنې وړ پیژندل شوي او له زندانه خوشې کړای شول. دغې محکمې وویل چې 3310 کسانو د بند موده هم کمه شوې ده. د طالبانو سترې محکمې وویل چې د هر ولایت د استیناف محکمې یا جنایي محکمې د مشر په مشرۍ او د هغه ولایت د والي دفتر پوځي کمانډې او استخباراتو په غړو سره یو پلاوی جوړ شوی او له زندانونو څخه لیدنه او څارنه کوي. یادې محکمې زیاته کړې چې دغه پلاوو د طالبانو د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د امر له مخې د هیواد له زندانونو څخه لیدنه او څارنه وکړه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی. ملګرو ملتو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالی خطر په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. د فارس خبری آژانس په لیکنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو دفتر وایي چې په افغانستان کې د میرمنو خلاف د تاوتریخوالی خطر په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. دغه دفتر په خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې د ښځو په ژوند او خدماتو ته د لاسرسي محدودیتونو ډېرې ښځې له امنیت یا ملاتړ څخه بې برخې کړي دي. طالبانو په 13 کلونو کې ښځې له زده کړې او کار څخه محرومی کړي دي. په دې موده کې سره له دې چې د نړۍ هیوادونو د افغان ښځو او نجونو د حقونو په درناوي باندې ټینګار کړی، طالبانو د ټولنې په دې پرګنې خپل محدودیتونه لا سخت کړي دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې نوی ډیلی ته د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی سفر بریالی او ګټور و او د سفر پر مهال ډېرې ښې پایلې ترلاسه شوې. تاند خبری سایټ لیکلی چې د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رندھیر جیسوال د افغانستان لپاره د هند له لورې د نوي استازي د ګمارلو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې نوی ډیلی د دې دندې اړتیاوې او عملی اړخونه جاجوي. نورالدین عزیزی د نومبر له 19 تر 25 پورې له یو سوداګریز پلاوي سره یوځای هندوستان ته سفر کړی و. له دې یو ورځ وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د عزیزی سفر د دواړو هیوادونو د قوي ژمنتیا څرګندونه کوي، څو دوه اړخیزې اړیکې او په ځانګړي ډول د سوداګرۍ، اقتصاد او پانګونې همکارۍ لا پیاوړې کړي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوري. د رسنیو یو شمیر شخصیتونو او عرب او امریکایي پوهانو په یو ګډه اعلامیه کې د ډونالډ ټرمپ پالیسي په نړۍ کې د ګډوډۍ او تاوتریخوالي د زیاتولو عامل ګڼلې دي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د ګڼ شمیر عربي جرنلستانو او امریکایي پوهانو لخوا لاسلیک شوی، د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سیاستونو باندې پک لکه نیوکه شوی او غندل شوی دی. د دې بیانیې لاسلیک کوونکو ټینګار وکړ چې د وینزویلا، یمن، نیواکي فلسطین، چین او ناټو په ګډون د نړیوالو خزیو په اړه د ټرمپ چلند د بهرني سیاست په ډګر کې د ګډوډۍ او د نه اټکل کېدونکي چلند ښودنه کوي. په بیانیه کې ویل شوی د ټرمپ پالیسۍ په دودیزه معنا کې نه انزوا غوښتونکي دي او نه هم امپریالیستي، بلکې په لرغونو وختونو کې د بادشاهانو او امپراتورانو له طریقو سره نږدې ورته والی لري. دا کړنلاره له دویم نړیوال جنګ وروسته په نړیوالو اړیکو د واکمنو قواعدو خلاف ورزي ګڼل کیږي او نړۍ به د ګډوډۍ د پړاو په لور ټیل وهي. او رسې خبر دا چې صهیونستانو په لبنان کې د ناامنیو د دوام ګواښ کړی دی. د صهیونستي رژیم د جنگ وزیر د لبنان په ګواښلو سره مدعي شو چې که د دغه رژیم د امنیت ضمانت ورنکړی شي نو په لبنان کې به هیز آرامخت او قراری را نشي. د سایونستی رژیم د جنگ وزیر اسرائیل کارتس د دغه رژیم په پارلمان کې د لبنان خلاف د پوځي اقداماتو د جاری ساتلو په ګواخ سره وویل تر څو پورې چې د اسرائیل امنیت تضمین نشي په بیروت کې به هم هیڅ ډول امنیت او آرامخت را نشي. دا په داسې حال کې ده چې مصر د شخړو د کمولو لپاره د هلو زلو خبر ورکړی دی. صهیونیستی رژیم په دې وروستیو کې د حزب الله د جګپوړي قومندان په وژلو او په لبنان باندې د بریدونو په زیاتولو سره د دغه هیواد حالات له مخکې نه زیات خراب او بې ثباته کړي دي. ملګرو ملتو هم په لبنان باندې د اسرائیلي رژیم بریدونه په بریدونو کې د لبناني ملکیانو شهادت تایید کړی دی. د خبرونو پای دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غک
سیاسی تبصرہ
د ډله ایزو وژنو وسلې او د واشنگټن او تلبیب دوګونه سیاست زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دینو پام ورته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزیر سید عباس عراقچی د کیمیاوي وسلو د منع کنوینشن د غړو هیوادونو په دیرشمه ناسته کې ټینګار وکړ هغه څه چې په سیمه کې روان دي، دایمي جګړې، تیری نسل وژنه او د صهیونیستی رژیم استعماري پراختیا غوښتنه، د امریکا د ملاتړ او د ځینو اروپایي هیوادونو د سترګو پټولو نیخ په نیغه نتیجه ده. سید عباس عراقچی وړ مورز په هالینډ کې د لاهې په ښار کې په دریمه غونډه کې د کیمیاوي وسلو د منع کنوینشن د غړو هیوادونو په وینا کې د ایران د اسلامي جمهوریت دریز څرګند کړ. د ایران خارجه وزیر وویل د کیمیاوي وسلو د منع کنوینشن د یوې روښانه موخې لپاره تصویب شو او هغه دا چې د ډلې ایزو وژونکو وسلو د ویرې له تکرار څخه مخه ونیول شي. هغه زیاته کړه دا کنوینشن باید د هر ډول نفوذ، سیاسي چلند او فشار څخه لرې خپله دنده مخته یوسي او تر اوسه د لویدیځې آسیا د ډله ایزو وژونکو وسلو څخه د خوندي سیمې جوړېدو اصلي خنډ د اسرائیلو رژیم دی. ښاغلی راکچی زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت څو ځلې د خپل رسمي کانالونو له لارې د امریکې لخوا د کنوینشن د تعهداتو نه عملي کولو یا ځنډولو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. هغه وویل امریکا لا هم د غیر وژونکو کیمیاوي وسلو پراختیا ته ادامه ورکوي او د خپلو رسمي سرچینو له مخې د مصنوعي نشه یي توکو پر بنسټ د وسلو د جوړولو پروژې پلي کوي. عراقچی په دوام کې ټینګار وکړ د ملګرو ملتو بنسټیز اصول او هدفونه تر برید لاندې راغلي دي. د منشور د دویمې مادې څلورم بند چې د نسلونو د ژغورلو اساسي ضمانت بلل کیږي په دوامداره توګه خلاف ورزي کیږي او له بده مرغه دا سرغړونې عادي کیږي. امریکا او صهیونیستی رژیم د نړیوالو تړونونو له پامه غورځولو او د ډله ایزو وژونکو وسلو د پراختیا یا ساتلو له لارې د لویدیځې آسیا باوري او وسلوال سیالي تشدیده کړې ده. دا چلندونه د سیمې بې ثباتي، د امنیتي بحرانونو زیاتوالی او د بې وسلو سیمو د جوړولو هڅې کمزوري کړې دي. امریکا او صهیونیستی رژیم تورن دي چې د کیمیاوي او اټومي وسلو د منع په کنوینشنونو کې خپلو ژمنو باندې په بشپړه توګه عمل نه کوي. صهیونیستی رژیم لا تر اوسه د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون یعنی NPT سره نه دی یوځای شوی او خپلې اټومي زیرمې پټې ساتي. امریکا د غیر وژونکو کیمیاوي عواملو د وسلو د جوړولو پروژې تعقیبوي. صهیونیستی رژیم هم د اټومي زیرمو درلودلو او د روڼتیا د نشتوالي له امله د لویدیځې آسیا د ډله ایزې وژنې له وسلو پاکې سیمې تر ټولو لوی خنډ دی. په سیمه ایزو هیوادونو په تیر بیا پر قطر د اسرایلی رژیم ورستی بریدونه نه یوازې انساني او امنیتي بحرانونه رامنځته کړي، بلکې د امریکې د متحدانو د امنیت د ضامن په توګه د واشنگټن دریزی هم کمزورې کړی دی. دا کړنې په لویدیځه آسیا کې د بې ثباتۍ لړې نور هم ژوره کړې. د سیمې هیوادونه اړ کیږي چې د ګواښونو په وړاندې د خپلې پوځي او دفاعي وړتیا د پیاوړي کولو لور ته لاړ شي. د امریکې او اسرایلو له لورې د نړیوالو تړونونو د ارزښت کمول د نړیوالو بنسټونو لکه او پی سی ډبلیو او این پی ټی مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د ډله ایزو وژنې، وسلو کارول یا ګواښ کول د ملکی وګړو امنیت سخت ګواښي. اسرائیل د سیمې یوازنی ایټمی رژیم دی او همدا دوی د صلح اصلی خنډ دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ډیورنډ کرښې د تاریخچې په هکله د پوهنتون د استاد او د چارو د کارپو محمد ګلاب توحیدیار سره زموږ د همکار شوی مرکې ته غوښه.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو پیرزوینو مو هرکلی کوم. د ډیورنډ پوله کله او څنګه رامنځته شوې، څه ډول ارزښت لري، پاکستان نیولې د رسمي سرحد ادا کوي او افغانستان نیولې فرضي کرښه بولي، آیا حکومتونه په خپل سر د پولو بدلول واک لري؟ دا او د تورته نورې پوښتنې مو د پوهنتونو سر او چارو شنون کې محمد ګلاب توحیدیار سره شریکې کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوو. محترم محمد ګلاب توحیدیار، د پوهنتونو سر او چارو شنون کې موږ ته د وخت را کولو او خبرو کولو له امله ډېره زیاته مننه کوم. واړم خپل پوښتنه هم وکړم که په لومړي سر کې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د ډیورنډ کرښې پر ارزښت او اهمیت لنډ معلومات راکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم شنواری سب، تاسو ته او استاد اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ډیورنډ د فرضي کرخې په اړه به دومره درته وایم چې د نړیوالو قوانینو د پرنسپونو پر رڼا کې د ډیورنډ کرخه دا ډیر ارزښت نه لري، ځکه چې د ډیورنډ تړون دا چې کله تړون کېدو دا په افغانستان تحمیل شوی دی. د دې لپاره لویس ډوپری هغه په خپل کتاب افغانستان کې لیکي چې په امیر عبدالرحمن خان څو ځل فشار راوړل شو چې دا هوکړه لاسلیک کړي. جولاین سکوپلیټ هغه هم په خپل کتاب کې لیکلی دی چې دغه ډیورنډ کرښې د تړون د په افغانستان تحمیل شوی دی. نور شواهد هم شته دی، خو د علوم اکاډمۍ غړی تاریخ لیکونکی څېړنپو محمد شریف زادران دا د ارنولد پلیچر له قوله وایي چې امیر عبدالرحمن خان په لومړي ځل د برتانوي هند نایب الحکمه هغه وړاندیز رد کړی و چې په هغې کې د ډیورنډ کابل ته د تړون دپاره رالیږل شوی و. بیا په دې کار سره نایب الحکمه په غوسه شو او امیر یې تهدید کړو چې دا کار ونه کړي نو لس زره عسکر به کابل ته رالیږي. بیا امیر عبدالرحمن خان مجبور شو او ډیورنډ راتګ یې کابل ته ومنه او هوکړه ورسره لاسلیک کړه. نو داسې معلومیږي چې د ډیورنډ د لاسلیک پر مهال امیر د سخت فشار لاندې وو او د 1989 کال د معاهداتو د حقوقو په اړه د ویانا کانونسیون 1552 مادې پر بنسټ دا تړون لغوه دی. د دې تر څنګ ځینې نورې ملاحظې هم شته دي چې دا تړون اصلا د پولې کوم تړون نه، بلکې برتانیې او د امیر د نفوذ ساحې د معلومېدو په موخه و هوکړه وه، ځکه هغه مهال برتانیې په لاهور، دیر، سوات، چترال او چمن کې د افغانستان له لوري د بریدونو څخه په تنګه شوی وه. او د همدې دپاره چې د برتانیې امیر ته د هغه د نفوذ ساحه معلومه کړې وي، خپل ځان د دې بریدونو نه مطمئن کړي، نو په همدې دلیل د دې هوکړې نوم هم ډیورنډ لاین اګریمنت دی. نو که دا هوکړه چیرته د پولې د ټاکلو په اړه وي، نو د دې هوکړې نوم باید ډیورنډ لاین یا بارډر اګریمنت وي. ډیورنډ بارډر اګریمنت باید د دې نوم وي. او کله چې برتانیې له منځه لاړه، نو د نفوذ ساحې خبره هم ورسره ختمه شوه. بل دا چې کد ډیورن تړون واقعا د پولو درسمه پیژندنې یو نهایی تړون وې، نو برتانویانو په 1915 زیږدیز کال کې د امیر حبیب الله خان سره او په 1919 او په 1920 میلادي کلونو کې د امیر امان الله خان سره د تړون پر مهال د ډیورن او د پولو موضوع بیا ځلی ولې د تړون په متن کې د دواړو امیرانو ومنله. نو د دې معلومیږي چې برتانویانو خپله د 1903 میلادي کال د ډیورن پر تړون ډاډه نه و، او یاده چې دا یوازې د امیر عبدالرحمن خان سره یې هوکړه وه چې د نورو امیرانو دپاره د تطبیق وړ نه وه، او ځکه یې په نورو امیرانو هم دا موضوع تایید کړه. د دې سره بله مهمه موضوع دا چې که د پولې په اړه د 1920 میلادي کال د امیر امان الله خان او برطانوي هند تړون وروستی تړون ومنو، نو د دې تړون پر بنسټ د پولې په اړه پخواني نور تړونونه لغوه دي چې ډیورن هم پکې شامل دی، او که پاکستان په 1920 میلادي کال تړون استناد کوي نو دې تړون په 14مه ماده کې راځي. دا تړون به د 3 کلونو لپاره نافذ وي، او د 3 کلو وروسته چې هر لوری غواړي دا لغو کړي نو 12 میاشتې مخکې به مقابل لوري ته خبر ورکوي. او د همدغې مادې پر بنسټ د افغانستان لویې جرګې چې په 1949 میلادي کال کې دایره شوې وه دا تړون یې لغوه کړو، چې بیا په 1950 کال کې دا تړون په قانوني ډول له اعتبار وغورځېدو او د پاکستان سره د پولې ټول تړونونه د منځه لاړل. له 1983 کال څخه تر 1919 کال پورې دا د برطانیې تحت الحمایه و، بهرنی سیاست یې د انګریزانو په لاس کې و، او په 1918 کال کې د لاهور مثلث 1918 تړون چې د انګریزانو شاه شجاع او د مهاراجا رنجیت سنگ ترمنځ لاسلیک شو، د نورو ژمنو ترڅنګ له شاه شجاع څخه تعهد اخیستل شوی و چې د انګریزانو له خوښې او مشورې پرته به له هیڅ پاچا یا بهرني دولت سره اړیکې نه ټینګوي. د لاهور تړون په 13مه ماده کې راغلی و شاه شجاع او د سدوزیو ټوله کورنۍ به د ختیځ هند کمپنۍ چې برطانوي هند حکومت او مهاراجا رنجیت سنگ له اجازې پرته له نورو پاچاهانو سره هیڅ ډول معاملې نه کوي. همدارنګه د 1955 میلادي کال د مارچ پر 13مه د جمروډ په لومړي تړون کې چې د افغانستان له لوري د امیر د ولیعهد غلام حیدر خان او د انګریزانو له لوري د پنجاب د گورنر سر جان لارنس ترمنځ لاسلیک شو، د انګریزانو بیا هم له افغانستان نه یو اړخیز امتیازات واخیستل او د افغانستان لاسونه یې وتړل. په 1955 کال د جمروډ دویم تړون په 4مه ماده کې صراحت ویل شوی و چې د افغانستان امیر په کورنیو چارو کې خپلواک دی، خو بهرنۍ چارې باید د انګریزانو په خوښه سمبال کړي. د امبالي او شملي 1923 په مذاکراتو کې د انګریزانو اساسي غوښتنې بیا هم بهرني سیاست کې له افغان حکومت څخه د خپلواکۍ اخیستل و. د امیر شیر علي خان دا هڅه چې ان د خپل کوچني زوی ولیعهد په ټاکنه کې هم د انګریزانو سلا اخیسته د افغانستان وابستګي څرګندوي. امیر شیر علی خان وروسته د امیر یعقوب خان لوري د غندمک تړون، د امیر عبدالرحمن خان لوري د ډیورن تړون، او د امیر حبیب الله خان لوري د امیر عبدالرحمن خان لوري په شو ژمنو بیا هوکړه د انګریزانو د همدغه نفوذ لامل و چې د افغانستان سیاسي خپلواکي شدیدا متاثره کړې وه، او افغانستان عملا د برتانیا د یو تحت الحمایه په توګه خپل بهرنی سیاست د انګلیسانو په خوښه جوړو. دا چې په 1993 میلادي کال د افغانستان بهرنی سیاست د انګریزانو په لاس کې و، نورو هیوادونو سره تړونونو د بهرني سیاست برخه ده، نو ویلی شو چې د ډیورن تړون هغه مهال افغانستان لاسلیک کړی چې بهرنی سیاست د انګریزانو په لاس کې و، چې له همدې امله دغه تړون خپل حقوقي ماهیت او حیثیت له لاسه ورکوي.
استاد مننه. ډیری خلک د افغانستان پر دې دا چې ډیورن په یو فرضي کرښه او د رسمي سرحد یا پولي حیثیت نه لري یو ډول شک کوي، له حقوقي پلوه په دې اړه ستاسو ارزونه څه ده؟
کاملا دغه تړون چې دی یو اړخیز دی، د افغان لوري موافقه ورسره نشته دی، بلکې یوازې یو اړخیز تړون دی چې دا اوس افغانانو د ماغې وخت نه رانیولې تر دې دمه نه دی منلې.
استاد، حکومتونه د دې واک لري چې په خپل سر توګه سرحدونه وټاکي او یا یې بې اعتباره کړي؟
حکومتونه د ولس استازي دي او د خ خاوري ارزي تمامیت په اړه دا ډول تړونونه د حکومت مشر په یوازې ځان نشي کولای. البته حکومت د ولس سره د مشورې وروسته دا کار کولای شي، او ولس مشوره یا په پارلمان کې د تایید للارې کیږي او یا هم په افغانستان کې د لوی جرګې للارې تر سره کیږي.
ډیره مننه استاد. پاکستان چې ډیورن له افغانستان سره رسمي کرخه یا سرحد ګڼي، هغوی د کوم معتبرو نړیوالو حقوقي اسنادو له مخې دا ادعا کوي؟
بلی، پاکستان لوري د ډیورند کرخې د پاره چې د سرحد په توګه ومنل شي، دوی ځینې دلایل راوړي. د بیلګې په ډول دوی وایي چې د بین المللي حقوقو یو پرنسپ دی چې د استعمار پر مهال چې کومې پولې ټاکل شوي وي هغه باید د استعمار له پای ته رسېدو وروسته هم ومنل شي. دویم، دوی دا وایي چې د بین المللي حقوقو د 1989 کال د معاهداتو د حقوقو په اړه د ویانا کانوینسون پر بنسټ هیڅ یو تړون په یوازې ځان څوک له منځه نشي وړلی. دا او دې ته ځینې ورته دلایل دي. البته دغه دلایل مخکې موږ هغې ته اشاره وکړه چې دا په یوازې ډول د منځه نه دي وړل شوي، بلکې تړون کې چې څه راغلي دي بل جانب مقابل لوري ته وخت ورکول شوی دی او هغه بیا د منځه تللي دي. نو ځکه دوی چې کوم دلایل وایي دغه دلایل د اعتبار وړ نه دي.
او سره د وروستۍ پوښتنې په توګه څه باید وشي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پر سر راولاړه شوې شخړه په سولیزه توګه هواره شي؟
دلته د ډیورنډ د فرضي کرخې او د دې شخړې په اړه حل لارې څه دي؟ ځینې حل لارې شته دي چې ځینې عاجل دي، ځینې منمهاله دي او ځینې اوږدمهاله دي. د بیلګې په ډول د فوري او یا لنډمهالې ګامونه باید واخیستل شي چې د انسانانو د تګ راتګ تضمین میکانیزم باید جوړ شي. د سرحد په شاوخوا کې د ناروغانو درملنې واده او جنازې او د ځنی تجارت لپاره ځانګړي کارډونه یا استثناوي جوړ شي ترڅو چې خلکو عادي ژوند دا سم شي، عادي ژوند ته لاسرسی ولري. د ګډې څارنې او شکایت حل کمیټه جوړه شي، د محلي چارواکو نمایندګانو او د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ګډون سره یو عاجله کمیټه جوړه شي چې پیښو ته رسیدګي وکړي شي. د اغزن تار او نورو سختو اقداماتو په اړه تعلیمي او مشورتي بحث وشي. منځمهالي پروګرامونه ځینې داسې دي چې د رسمي مذاکراتو پیل او د منځګړیتوب منل چې د هغې دپاره یو حل لاره وړاندې شي. دواړه هیوادونه باید پر دولتي کچې خبرې پیل کړي. که دواړه لوري وغواړي د بې طرفه دریم قوت یا نړیوال سازمان منځګړیتوب ومني تر څو خبرې اغېزمنې شي. د ګډې تاریخي حقوقي کمیټې جوړول، د متخصصو حقوق پوهانو، تاریخ پوهانو او د سیمې د مشرانو ګډه کمیټه، د محلي خلکو د رایو مشورتي میکانیزمونو تجربه، د دو اړخیز تړون یا د بین المللي پریکړې منل. دا په اوږده مهال کې که مذاکرات کامیاب شي دواړه لوري باید د یوې وروستۍ هوکړې لاسلیک وکړي چې د کرخې وضعیت د تګ راتګ قوانین او د مشترک مدیریت اصول پکې واضح شوي وي. که او پام دې ډول د سرحدي سیمو د پاره ګډ پرمختیایي پلانونه جوړ شي، د سیمه ییزو ټولنو حقونه تضمین شي، نو دې په مجموع کې په اوږد مهاله بڼه دې د حل لاره.
د تهران پښتو راډیو درنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د مارکې لپاره بیل شوی وخت هم دومره و. تر بیا چې د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او بخون کې خدای سپارو. هر چیرې چې یاست، خاط او آباد اوسئ.
ده اقتدار سفیران د تهران رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو خیچاری عزیزانو، سم ز فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوی چې د اسلامي هیوادونو د پیوستون په سیالیو کې د ایران د سپورت د کاروان د کرچار په اکله د اقتدار د سفیرانو ترنوان لاندې ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، د ایران د ورزشکارانو د اسلامي هیوادونو د پیوستون د سیالیو په شپږم پړاو کې د یو اتیا رنگ پرنگ میډلونو ګټلو سره دریم مقام ترلاسه کړ. ورزش یا سپورت داسې ژبه ده چې سرحد نه پیژني، یو داسې ژبه چې ملتونه د یو بل په څنګ کې راولي او د کلتورونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره یو بل ګرځېدلی شي. په داسې دنیا کې چې هر ورځ اختلافات او چیلنجونه زیاتیږي، داسې ډګر چې هلته د 500 اسلامي هیوادونو بیرغونه پورته کیږي، یوازې یو ورزشی سیالي نه ده، بلکې د مسلمانانو د ډله ایزې ارادې، دوستۍ او د پیوستون الهام بخونکي انزور دی. یو داسې ډګر چې خودنه کوي اسلامي امت کولی شي تر یو چت لاندې په یو ګډ هدف سره او له احترام او تفاهم څخه په ډکې فضا کې سره راغونډ شي. د اسلامي هیوادونو د پیوستون لوبې چې له 2015 میلادي کال راهیسې د اسلامي ملګرتیا مؤسسې په نوښت سره پیل شوې دي، د نږدېوالي، تعامل او ملګرتیا لپاره د اسلامي دنیا ضرورت ته ورزشي او کلتوري ځواب و. د دغو سیالیو هدف یوازې د سیالیو او مقابلو ترسره کول نه و، بلکې په ورزش کې د اسلامي هویت دودول، د کلتوري پیوندونو پیاوړي کول او د مسلمان ځوانانو ترمنځ د سالمو سیالیو لپاره د یو بستر او زمینې برابرول وو. په تیرو 20 کلونو کې د غلوبې د ملتونو ترمنځ د دوستۍ د رامنځته کېدا لپاره په یوې اغیز چندونکې زمینې بدلې شوې دي، او په عین حال کې په نړیوالو ډګرونو کې د اسلامي هیوادونو د وحدت، پرمختګ او د دوستیو د خودلو لپاره یو فرصت هم ده. د دغو سیالیو په تر ټولو نوي او تازه پړاو کې، یعنی د اسلامي هیوادونو د پیوستن د لوبو شپږم پړاو، د سعودي عربستان د امت واحده په شعار سره د 500 اسلامي هیوادونو د لوبغاړو په کوربتوب تر سره کړ. د لوبو پرتمینه پرانستل کېده چې د اسلامي کلتور د ګډو بیلګو پر اساس تر راهي شوی و، او خودله چې دغه لوبې ټاکل شوی دی له یوې ورزشي پیښې څخه ور اخوا چاره ووزي. په دنیا کې د اسلامي امت د تصویر د جوړولو، د تعامل او د خبرو اترو لپاره یو فرصت وګرځي. په روان میلادي کال کې سعودي عربستان په 25 څانګو کې د 315 ورزشکارانو پښتون سره د اسلامي هیوادونو د پیوستون د سیالیو د تر ټولو پراخو پړاوونو کوربه و. د ورزش یا سپورت په دغو سیالیو کې د ایران د ورزشکاران د سفیران اقتدار په نوم سره له ویاړ څخه ډک او ځلانده شتون درلود. د ایران ورزشکاران په ریښتونې ارادې سره د سیالیو ډګر ته ور ننوتل، د سیالۍ لپاره، د ویاړ لپاره او د دغه حقیقت د تکرار لپاره چې ایران تل د اسلامي دنیا د ورزش یوه پایداره ستنه پاتې شوې ده. د ایران خزینه او نارینه ورزشکاران د اسلامي هیواد د پیوستون د سیالیو په شپږم پړاو کې په مقتدرانه او ځلانده کړچار سره د ورزش په بیلابیلو څانګو کې وځلیدل، او د سرو زرو، د 9 د سپینو زرو، د 19 او د برونزو، یعنی د زیړو، د 33 مډالونو، یعنی په ټول کې د 100 مډالونو په ګټلو سره د دغو سیالیو د پړاو په دریم مقام کې راغله.
قدرمنو اوریدونکو، په نننی پروګرام کې نیت لرو چې د اسلامي هیوادونو د پیوستون د سیالیو په شپږم پړاو کې د ایران د سپورت د کاروان ویاړ رامنځته کولو ته اشاره وکړو. د ایران د ورزشي کاروان د سفیران اقتدار په نوم سره د اسلامي هیوادونو د پیوستون د لوبو په شپږم پړاو او د امید ایران په شعار سره ریاسته ورغی. د ایران د ځوانو او د تجربه کارو ورزشکارانو 150 کسیزه کاروان چې په 40 بیلابیلو څانګو کې مقابله وکړه. د دې شتون نتیجه هم هغه ډول چې هیله کېدله ځلانده او له ویاړ څخه ډکه وه. د سرو زرو 9 د سپینو زرو 19 او د ژیړو 3 مډالونه په ټول کې 1 مډالونه چې نه یوازې د ایران د سیالیو په دریم مقام کې وروست بلکې د دغو سیالیو د بریالیتوب او ساره ونډه یې د ایران په نوم ثبت کړه. دوستانو، هغه څه چې د ورزش دغه ریکارد ارزښمن کوي دا دی چې ایران په داسې شرایطو کې دغه شمېر مډالونه وګټل چې د تیرو پړاوونو په نسبت د کاروان کال به دغه پړاو کې د سرو زرو د فرصتونو او د موادو شمېر کم کړی شوی و. په عربستان کې د ایران د کاروان کړچار ثابته کړه چې په قونیه کې د دغو سیالیو په پخوانی پړاو کې د ایران بریالیتوب ناڅاپه نه و، بلکې د ایران په سپورت کې د یوه هدفمند او د مخ په ودې بهیر یوه برخه دی. د قونیه په 2021 میلادي کال پړاو کې ایران د سرو زرو له 309 ویشل شویو سرو زرو مډالونو څخه د سرو زرو 90 مډالونه ګټلي وو، یعنی د سرو زرو 10.9% ونډه او دریم مقام ترلاسه کړی وو.
خو په عربستان کې 201 د سرو زرو د میډالونو د شمیر له کمولو سره سره د ایران کاروان یو ځل بیا د سرو زرو 9 عدد ثبت کړ. داسې عدد چې نه یوازې دریم مقام یې تثبیت کړ، بلکې د ایران د سرو زرو د میډالونو ونډه 10.4% ته ورسوله. 0.45% وده په داسې شرایطو کې چې د سیالیو سویه درنه، د څانګو شمیر محدود او میډلونه کم شوي وو یو ښکاره پیغام لري، او هغه دا چې ایران نه یوازې د خپل مقام په ساتلو کې بریالی وو، بلکې د خپل بریالیتوب ونډه یې لا زیاته کړې هم ده. د ورزش یعنی سپورت د سیالیو د دغه پړاو یو مهم ټکی له ازبکستان سره د ایران نږدې سیالی وه. داسې هیواد چې په تیر پړاو کې له ایران څخه د سرو زرو 12 زیات میډالونه ګټلي وو او د قونیه په سیالیو کې هم دویم مقام ترلاسه کړ. خو په عربستان کې د ایران او ازبکستان په 9 برابرو د سرو زرو میډالونو سره یو شان حرکت وکړ، او یوازې د سپینو زرو د میډالونو په شمیر سره له ازبکستان څخه دویم مقام وګټه. دغه لږ واټن د ایران د ورزش د کاروان د تخنیکی کیفیت د اوڅاره لوړی دا خود نه کوي. د ایران د سفیران اقتدار په نوم د ورزش کاروان په زلاند او حساب شوی کړچار سره وخودل چې د ایران ورزش هم هغه راز د اسلامي پیوستون په لوب کې د اعتبار او بریالیتوب یو اصلي ستنه ده. داسې ګډون چې هیله را پنځوي، انګیزه ورکوي او په نړیوالو پلیټ فارمونو باندې په لوړ غږ سره د ایران نوم انګازی کوي. د ایران ورزشی کاروان سیالی په هیله بخون کې زلیدو سره پیل کړي. داسې ځای چې میرمن مریم بربت په دغو سیالیو کې د ایران د کاروان د بیرغوالي په توګه د جوډو کراټه د ورزش په څانګه کې د برونزو د میډل په ګټلو سره د ایران د کاروان لومبنی میډل وګټه، او د ټیم بل بیرغوال علی رضا معینی د وزن پورته کولو کې د سپینو زرو د 2 میډلونو او د زیړو د 1 میډل په ګټلو سره ویاړ رامنځته کړ. د ایران د سرو زرو میډل هم په 50 میټره آزاد لامبو کې د سامیار عبدلی په زلیدا سره ترلاسه شو. داسې خوږ خوند چې د سفیران اقتدار کاروان لپاره د بریالیتوب د څپې پیلوونکی و.
د ایران د وزن پورته کولو هم د سپورت د کاروان د بریالیتوب یوه اصلي ستنه وه. داسې څنګه چې د سرو زرو په 2، د سپینو زرو په 4 او د ژیړو په 9 مډالونو سره د ایران لپاره د سیالیو یوه تر ټولو مډال ګټونکې برخه شوه. په دې منظومان کې الیا صالحی پور او مهسا بهشتی د خپل ځلاند سرو زرو مډالونو سره د ایران د مډالونو په جدول کې ځانګړی رول ولوبوه. په شمشیربازی کې هم د ایران د سړیو ملي ټیمونه په اپ وسلو او نورو برخو کې له نږدې سیالیو سره وتوانېدل د برونز دوه مډالونه وګټي او د دغه ځانګړي د دودیزو قدرتونو ترمنځ د ایران مقام تثبیت کړي. د دغو هڅو ټولګه د داسې کاروان تصویر جوړ کړ چې په اتحاد، غیرت او توانمنۍ سره یې د ایران نوم په اوج کې وساته او یو ځل بیا یې وښودله چې د اقتدار سفیران نه یوازې یوه کاروان دی، بلکې د ویاړ په یوه پلیټفارم باندې هم د یوه ملت هویت دی. د سیالیو په دغه پړاو کې د ایران د ورزشکارانو د ویاړ رامنځته کول یوازې په هغو موردونو باندې چې اشاره مو ورته وکړه نه ختمیږي. موږ بیا هم د ایران د سپورټ کاروان د ویاړونو په اکله خبرې وکړو. په دې مینځومیان کې له ورزشکارانو څخه د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای د زړه سواندو ملاتړونو رول الهام بخښونکی مقام لري. داسې ملاتړونه چې یوازې یو تشویقي پیغام نه دی، بلکې د هڅاند او په ځان باندې د باور کوونکي نسل د جوړولو لپاره یو کلتوري کارچار هم دی. هغه حضرت تل د ورزش په بیلابیلو ډګرونو کې د ورزشکارانو هڅو او ویاړونو ته پام کړی او د هغوی درنښت یې کړی او هغه یې تشویق کړی دی. همدغو سیالیو چې د ایران د ښځو د موی تای د ملي ټیم ورزشکارې میرمن فرشته حسنزاده د سپینو زرو د مډال ترلاسه کولو وروسته وویل، غوښتل مو چې خپل د سرو زرو مډال د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای ته ورکړم، خو د سپینو زرو مډال ورته ډالۍ کوم.
یکی از نمایندگان بسیار خوب ما در رشته مویتای خانوم فرشته حسنزاده در منهای 45 کیلوگرم بودن که مدال نقره رو کسب کردن.
تلاش همون کردم، حالا متأسفانه شرمنده مردم کشورمون شدم.
ارزش تقدیم کردن داره حتی نقره؟
بله قطعا، من دوست داشتم که رنگ مدال طلایی باشه، ولی خب متأسفانه نقره شد.
ایشون بعد از کسب مدال نقره گفتن که دوست داشتم مدال نقره من مدال طلا باشه و این مدال رو به رهبر معظم انقلاب تقدیم کنم.
ارزش تقدیم کردن داره حتی نقره؟
بله قطعا، من دوست داشتم که رنگ مدال طلایی باشه، ولی خب متأسفانه نقره شد.
برای خودت نگرش می‌داری یا می‌خوای بدی به مادر، پدر یا هر کسی دیگه؟
دوست داشتم که مدالم طلا بود و تقدیم مقام معظم رهبری کردم. امیدوارم که مدال نقره منو پذیرا باشن.
رهبر معظم انقلاب پیامی رو دادند برای این دختر ورزشکار: سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید از طلا برتر تلاش و ایمان و اعتماد به نفس شماست دخترم.
فرشته حسنزاده در صفحه خودش نوشته که فقط 48 ساعت بعد از مصاحبه‌ای که گفتم دوست داشتم مدال طلایم را در بازی‌های اسلامی به رهبر انقلاب تقدیم کنم، اما نقره گرفتم و این مدال را تقدیم ایشان می‌کنم. این پیام الهام بخش از ایشان به من رسید و دوست دارم که این واکنشی که فرشته حسنزاده به پیام رهبر انقلاب در خصوص تقدیم مدالش داشته رو توی صفحه‌اش نوشته. یه بخش دیگه‌اش رو هم اگر فرصت باشه بخونم. انتهای پیامشون نوشتن که برای یک ورزشکار دیده شدن تلاش‌هایش بزرگترین هدیه است و اینکه عالی‌ترین مقام کشور زحمات من را دیدند و پیامی فرستادند، ارزش آن برای من بالاتر از هر مدالی است. با چشمانی اشکبار از شوق با ارادتی فراوان برای مردم کشورم می‌نویسم.
دنیا جوانای ما رو می‌شناسه، هر جا باشن مایه افتخارم، دنبال فتح قله های تازه. ایرانم پیش یک ایرانم، وطنم ایرانم، ایران وطنم ایرانم پیش یک ایرانم.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د سفیران اقتدار په نوم د ایران د سپورتي کاروان د بریالیتوبونو او د میډلونو د ګټلو په حق لمو دغه وینا واوریدله. په دې هیله چې ساسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای موږ ته هم اجازه راکړه.
خاط او آباد اوسئ. تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شننی کې سستی ده. او که چیرې د شننی خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلق ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دی. دا سینه چې ووایو خدای پاک نعمت را کړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت را کړی، نه بلکې د متعال خدای په وړاندې پوره وړی کېدل دي. څلورمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړشئ. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.